خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بلا یو ساته خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاده د طالب بمشله عبد الله پختریس پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بللې دي. د کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې لخکېلو اړخونو په کوچنی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې ده. دا او یو شمیر نور مطالب مو پروانه خبرونه کې راټول کړي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړې شوی ده. به هم را سره وري خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې په می میاشت کې ملکی تلفات زیات وو. په غزنی کې د طالبانو د سرې قطعې نه تنه غړي وژل شوي. په عراق کې دوه فرانسوي وګړي له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکوم سول. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په می میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د تیرې میلادي میاشتې په ارقامو کې زیاتوالی راغلی.
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده، شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي، چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې نه تنه غړي وژل شوي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي ځانګړو قطعاتو یې د ملا یعقوب په نوم د سرې قطعې د قمندان پر قرارګاه عملیات کړي. د ویلامیه په حواله د طالبانو دغه قمندان په ادریس مشهور دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دغو عملیاتو کې د سرې قطعې نه تنه غړي وژل شوي. وسلولو شپږ قرارګاوې تخریب کړای سوي، 15 نقلیه وسایط لیوی اندازې مهماتو سره نیول سوي دي. پیلامه کې د قضیه په تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی ښار د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل سوي او د څلور ملکیانو په شمول یو لسنه نور ژوبل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن وویل
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیری شهیدان شوي او وطنه یې ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې وو هم ټپیان شوي دي.
بلخو افغان چارواکي وایي چې په کابل کې هم نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم وه چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په یوه بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او اوولس تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید معیار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې څلور تنه ښځې شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غني دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوالو د یوې و کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزین وایي چې دغه وسلوال په یوه اونۍ کې په کندهار او ولسوالیو کې نیول شوي.
دغه و کسیزې ډلې په ښار او ولسوالیو کې نیول شوي دي. د تورستان جنګي طالبان هم پکښې دي او غلچکي بریدګران هم پکښې دي.
د بداسل کې د چې په کندهار کې په دې ورستوي کې غلچکي بریدونه زیات شوي دي. بارکزای وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخو په بامیان کې چارواکو د لس کړې ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قمندان مل پاسوال محمد صادق مرادی وویل چې دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمنځ سیمه کې نیول شوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمېر نهو ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومېږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل وو چې په ګاونډي هېواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوي وو. دغه نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل سول. فرانسې ویلي چې په عراق کې به د دغو نیول سویو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره به هره ممکنه هڅه وکړي. د روسیې چارواکي وایي د ژغورنې هغه استراري عملیات پای ته رسېدلي چې تر یو لړ چاودنو وروسته پیل سوي وو. دغه چاودنو د روسیې په مرکزی برخه کې د چاودنونکو موادو یو بټی ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي د دې چاودنې د علت د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. د استراری پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکي والری سینکوف نن د پیښې په ځای کې خبرلانه ته وویل د ژغورنې استراری عملیات بشپړ شوي او اوس د زیانونو ارزونه کیږي. د روسیې د روغتیا وزارت ویلي چې په دغو چاودنو کې د بټۍ 9 کارکوونکي او 46 محلي اوسیدونکي ټپیان شوي وو. او د 2019 د کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنګلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس جنوبي افریقا ګټلې او د فیلډینګ کولو پریکړه یې وکړه. بنګلاديش توانېدلې چې د 2 په له لاسه ورکولو سره په 28 اورونو کې 101 منډې وکړي. د دې سیالیو په پرونی لوبو کې آسترالیا افغانستان ته په 2 او نیوزیلند سریلانکا ته په 10 ماتې ورکړه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. سلیم محمد سلیو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختری پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. خو د حکومت اجرایی ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه.
د اجرایی ریاست مرستیال وین فریدون خوزونو د کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې لخکیل وړخونو په کوچني اختر کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شاهدي د ژوند په اړه هم لاند معلومات درکوو. همدا شنبه د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او جنوبي افریقا د روانې لوبې په اړه هم وروستی اپډیټ درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوریئ چې د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی. خو نوموړي دا هم ویلي چې د غډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخو د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نغواړي. په دې اړه جزئیات تر رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریز پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایی ریاست لا بلابل او خبرګونونو سره مخصو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ خو پکې د ځینو الفاظو کارول غیر ضروري بلل دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څملاتړ له نورو افغانانو سره دیالوګ طالبالتیا او پنی حیات کې داسې جوړجاړی چې واکويشت پکې اړتیاوي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده 13 د کم کې اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي ل امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي. خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهداف ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي. د سولې خبرې پیچلې کوي او د پرمختګ په لار کې خندونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی ریاست وای د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړه. زموږ له دې د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. تبیده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي. طالبان لا هم جلدی څنګه کې متاسفانه چې د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه غي.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دوه اونیو تمکید وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي، څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅه وکړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به اووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په دخترس پیغام ځینی برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. که څه هم ملا هبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام باندې ټینګار کړی دی او خوویلی دي چې د غړل بخپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا په کونړ کې یو شمېر دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لخت له خواو د اوربان غوښتنه کوي. دوی وای له جنگونو او وژنو په تنګ شوی سوله غواړي او د تیر کال په څیر په کوچني اختر کې اوربان غواړي. په دې اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
مولوی محمد انور د غونډې برخوالو ته وویل وسلوال طالبان اوس په دې پوښیوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا ته خود پخېمانه ده، خدای په وړاندې به هم پخېمانه ده چې تا هغه څوک وژلی دی چې تا خپله ورته اسلام منلی دی، نو بیا به وخت در نه کېږي. همدا وخت دی چې خپلو کړنو باندې په غو وباسئ. دغه د خلکو یو لنډ ارمان، لنډ ارمان ډېره اوږده غوښتنه هم نه کوي، د خپل وحشت دې کوه.
قومی مشر حاجی عطاءالله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او وربن مخنی ولیده.
موږ ټول افغانان الحمدلله مسلمانان او ورونه صلح غواړو. صلح زموږ ټول هیله ده. افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک صلح راشي. صلح ته تګی خو متاسفانه ګوندیان او زموږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټي دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدینو په نامه غږ کوي چې زموږ د مجاهدینو سهم راکوي. هغه مسکو ته منډې وایي، مسکو کې سوله نه راځي. جنگ په افغانستان کې دی، صلح هم په افغانستان کې، اوربان هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپه وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربند هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه ورولل. لومړنۍ کرخو ته دغه ورغله د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو رئیس یا غزاینه نو لیدل. ډیر په خشان سره دواړه خواو دغه اختر ولمانځه او ډیر په خوندې وکړو. وخترم دا چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخوا ته وسلوال مخالفین، لیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربند وکي ولست پریږدي چې دغه خوشاله نه په خشان ولمن.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوه، نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هواري کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، اخوا د ننګرهار په ځنګلي ډول د جلال آباد د ښار او د غزنی یو شمیر اوسیدونکي هم په سوله ټینګار کوي او د جګړې لښکېلو غاړونه لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې د اوربان غوښتنه کوي.
نوم می ولی خان دی. نو زمونږ د عام ولس دا پیغام دی چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت د دوانو ورونو طرف هم دا دغه دی چې اوربنو کې او د اختر د دې خوشحالۍ او دا معزز ښایسته میاشت تیره شوه، د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربنو شي او موږ سوله او امن زمونږ د ملته راشي، دا خوار او مظلوم ولس خوشحالي عمومي.
زه ملک نومې کوم، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې پخو مسلمان کې خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوند کوي، اختر تیر کی او ځین نور د خوشحالۍ مراسم وي. نو ټول ښاریان امن غواړي، صلح غواړي، دواړه طرفان نه چې اوربند شي او صلح راشي.
نن مې چې مدمر دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاک چې مو اوربند غواړو له دغه نفر وشي وربند غاړو خدای دې وشي دې وربند وشي
اجغلا محمد لواغز خیر کار شي وربند وسو مګړ ډیر خوشاله ول مثلا دې بعدم وربند غاړو سودا غاړو ارامي غاړو مقصد دغه دې مګر زو د نور ارزو دې تی مګ نه لو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالۍ د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سلور اړخیزه ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبري وشي. د پداسې حال کې چې پاکستان ټوډي ورځپاڼې تازه رپورت ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل لنجي صافي واوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې سلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه سلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یو دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هواري شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغه غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډې ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغه افغانانو لړلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنی کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الګوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په سلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د وصول سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغه طرزالعمل مطابق باید افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړي. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم چې د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مځکه کرانیول هغه باید په قیامت نرانیول شي.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان ترڅنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غوړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامسته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابر کړي.
درنو دوستانو، روان خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمیر پلویانو زما سره کرخه په نوم یو انلاین کمپاین پیل کړ. دا کمپاین چې په زرګونو افغان ښځو او سړي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یوځای شوی د طالبانو سره د روغې جوړې په صورت کې د ښځو د حقونو بیان د ازادۍ او په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د شویو مدني پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالي فرنګیز نجیب الله راپور اجمل اند وړاندې کوي.
سلګونه افغان خزی زما سره کرخه په نوم آنلاین کمپاین سره یوځای شوي څو د حق او ازادۍ او حقونو په اړه غږ پورته کړي چې چمتونه دي طالبانو سره د سولې په نوم یې له لاسه ورکړي. دا کمپاین چې د مارچ ژورنالیست فعال فراناز فروتن لخوا پیل شو ډیر سر تر زرګونو کسانو ورسید. نو موري وای وخت له هغه افغانان چې پریکړه کوي په دې پوښتنه چې سوله د دې ملت د خزو د حقونو د ازادیو او خوخیو په قیمت نشي ترلاسه کیدی. اغلی فروتن ازادي راډیو ته وویل
موږ افغان ښځې باید پوه سو چې سوله په څه قیمت راځي. موږ باید پوه سو چې زموږ پر حقونو او ازادیو په دې سوله کې جوړ جاړی کیږي. آیا موږ باید یو ځل بیا قرباني ورکړو؟
فرانس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین نظرې لومړی له خپلو دوستانو سره شریک کړه او هغوی ورته د کمپاین د لومړۍ ویډیو په جوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. په دې ویډیو کې څو ځوانې افغان ښځې او سړي خپلې سرې کرښې بیانوي چې تر ډیره د بیان پر ازادۍ، برابرۍ، ولسواکۍ او تعلیم راڅرخي. خپل فرانس فروتن چې ژورنالیست ده وایي د دې لپاره سره کرښه د دې قلم او د بیان ازادي ده.
خط سرخ ما به ازادي بیان ما هست.
زما سره کرښه قلم او زما د بیان ازادي ده. ما له مخاطبانو وغوښتل چې د دوی سره کرښه څه ده. زیاتره شوه د کار، د انتخاب، د حق، د سولې په مذاکراتو کې د حضور او نورو مسلو په اړه له نیکه مرغه په هر سطح خبرې وکړي.
دا کمپاین چې ملاتړ په کابل کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر کې په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د خزو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې وقته د طالبانو بیا رسیدل به د افغان خزو هغه بریا او آزادۍ ته ګواښ پیښ کړي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راوروسته یې ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې زما د سرې کرښې په نوم د کمپاین وړوکی نه وخت یو ملي کمپاین باندې بدل شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې او سړي ورسره یو ځای شول. دوی کې زیاتو د طالبانو سره د ممکنه سولې نه مخکې خپلې اندېښنې له هغو سره چې پریکړې کوي شریکې کړي. په دې کمپاین کې تر اوسه په زرګونو فعالانو، سیاستوالو او ادي افغانانو برخه اخیستې. ځوانې هنرمندې علیې پر خپل ټویټر په پوسټ کړي ویډیو کې د دې کمپاین په ملاتړ وایي: زه هنرمند یم او زما سره کرښه زما هنر دی. په کمپاین کې یو شمېر افغان سړیو هم برخه اخیستې. د حکومت یو چارواکي تیمور شاران پر خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې د دې کمپاین په ملاتړ ویلي: زما سره کرښه په تیرو 13 کلونو کې د نظام د لاسته راوړنو ساتل دي، په ځانګړې توګه زما د میرمنې د حقونو او ازادیو ساتل. ان خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. نو مولي په فاریاب ولایت کې په وی وینا کې وویل چې د خزو د حقونو ساتل یې سره کرخه ده. فرانس فروتن وایي په دومره پراخ کچه د عکس العمل تمنه درلوده. اوس د فرانس لپاره د ملګرو ملتونو د خزو د ادارې په مالی ملاتړ د کمپاین په وی بشپړې دندې بدل شوه. هغه ولایتونو ته سفرونه کوي او له خزو او سړیو سره د سولې په خبرو کې د هغوی د سرو کرخو په اړه خکېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د خزو دفتر اوس زما سره کرښه آنلاین کمپاین لپاره یو سمبالګر ګماري څو د دې هیواد د هغه ولایتونو د ویډیوګانو په چمتو کولو کې کار وکړي چې ټولنیزې رسنۍ پکې ډېرې عامې نه دي. فرانس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین په اړه تر ډېره مثبت غبرګونونه اورېدلي، خو په اړه یې ناسم پوهاوی او ځینې شکونه هم وو. یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په دې کمپاین کې د کابل ښځې د خپلو سرو کرښو په اړه خبرې کولی شي، خو د ولایتونو ښځې چې د کورنیو غړي په جګړو کې وژل کېږي دا ډول سری کرښې ښایي ورته مهمې نه وي. مقدس احمدزی چې په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله ده په همدې باور ده. نو مولوی ازادۍ راډیو ته وویل دا کمپاین ښایي د لوستو او خارمیشتو ښځو سری کرښې بیان کړي، خو په کلو او بانډو کې ښځې له نورو ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د سری کرښې کمپاین ډېر ښه کمپاین دی، موږ یې هرکلی کوو، ملاتړ تر کوو، خو زه باید د وړاندیز په ډول ووایم سالمه نیوکه چې په دغه کمپاین ته خو د ښار ښځې هسې هم لاسرسی لري، د ښار د ښځو غږ اورېدل کېږي، د ښار ښځې خپل غږ په یو نوي ډول رسوای شي. په دغه کمپاین کې که چیرته د هغو میرمنو چې په کلو کې پر ژوند کوي، له ښاره لرې زندګي کوي، د دغو ښځو غږ که راواخیستل شي چې دوی څه غواړي، د دوی لپاره سرې کرښې څه دي، نو دغه کمپاین به ډېر ګټور او ډېر مثبت تمام شي.
خو فرانس فروتن وایي هدف او تمرکز یې د افغانستان د ښځو د ژوند بهتره کول او د دوی د حقونو تبلیغول دي. طالبانو ویلي دوی د تعلیم، کار، روغتیا په شمول د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو ساتلو ته ژمن دي. که څه هم د فبروري په میاشت کې د مسکو په غونډه کې د طالبانو په یوې اعلامیې کې هغه څه غندل شوي و چې دې ډلې افغانستان کې د ښځو د حقونو په نوم اخلاقي انحراف بللې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع
د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د دیرش کال مخکې ځپونکو اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه وه چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي. په 1979 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبه په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې دیرشمې کلیزې ته دوه ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د ده په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1979 کال د جون په 14مه نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. خو له اونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کرش میره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي. په چین کې د تیانانمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولای شي په خپلو کورونو او ملګری په خپلو کې خبرې پرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي پر ټولنیزو شبکو د هغو خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او نورو موادو لرې کول لا د مخه پیل کړي دي چې د تیانانمن د پیښې یادونه پکې کیږي.
زموږ غږ آزادي رادیو ناوري. درنو دوستانو، اوس هم د افغان کرکټ لوبغاړي حشمت الله شاهدي په اړه، دا البته دغه د ژوند په اړه حشمت الله څاروان لاند مطلب لري.
حشمت الله شاهدي د افغانستان د لوبډلې تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی. د د د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې څلور دیرش اشاریه شپېته دی. شهیدی په شلو وره سیالیو کې نه لوبیږي، خو تر اوسه پورې په یو دیرش یو ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 715 شپېته منډې کړې دي. شهیدی په دوو ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ اوسط ګڼل کیږي. د 1940 میلادي کال د نومبر په 4مه په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شهیدی لوبه په وروستیو دوو کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي.
د کرکټ د افغان لوبغاړي حشمت شاهدي په اړه مو معلومات له عصمت څاروانه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د کرکټ 2019 نړیوال جام لوبې هم روان دي. نن په 15مه لوبه کې، د دې سیالیو په 15مه لوبه کې بنگلاديش او جنوبي افریقا سره مخامخ دي. تر دې دمه بنگلاديش ساوث افریقي د دې سیالیو البته ناټاس ګټلې دي او د مقابل لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. بنگلاديش تر دې دمه په 3 اورونو کې 202 منډې کړې، البته 208 منډې کړې او دوه کسانې سوځېدلې دي. د لومړنۍ آسیایي لوبډله ده چې له 200 ډېرې منډې کوي او ښکاري داسې چې شاید 50 اورونه ټول ولوبي. مشفق رحیم تر دې دمه 9 شکیب الحسن 5 منډو باندې ولاړ دي. له دې نه وړاندې تمیم اقبال 14 منډو باندې خپل وکړ لا سوار کلو سمیا سرکار دو سلوی منډه کړي وي لدینا وړاندې پاکستان چې یغم یو آسیایی لوبډل او اثر لنکا او افغانستان درې وړ تر دې دمه په دې سیالیو کې د 500 اورونو په لوبولو باندې نه دي توانېدلی. په راتلونکو خبري مجله کې به د دغه لوبې په اړه بشپړ معلومات درکو. اوس هم سلور بجې او دیرش دقیقې شوي. په کابل کې سلیم محمد سالی راغلی.